آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راتپلی کی زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانه یې هغه ته هم سلامونه باندې کېله بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هاو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغه نه هم دلته دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبور کیږي ځي کور کو بچی خو ماران نه دي چې خوري ووخري اخو انسانان دي دولت باید غم وخري د بیکاری غم باید وخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخشي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پوره چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي سعید چل د هم مرکشته خو کور رسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي خو خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای ولسوالۍ د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېرې خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارې مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت څخه دا د دې افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره د محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي دي ډیر شش کارونه کې انترساس او دا مسات نه پرې دی باندې ولکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی د عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پرې دی په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډیر نه په هدا او ډیر سر نه خلاصتوب دي ځکه دلته حکومت کې د نننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما باندې کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدل دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زمو ایران ته زمو ترکیه ته زمو جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینسي را انتقالې کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالت یې ونسي ځینې څنګه یو کډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلیل سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځک د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي ځب بل ملک ته د ډیر عادت ځنی بیا له شوک دي او یو کدا چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاذ هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم ووریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړی تنګ ده وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک تزرخ نه کړی دا چې ولی افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلې ده
کومو تاسو د نول د سویو پوندو سم کال د جنیو د کلوناسیون د کډوالو فانټو ګروپ په اندازه د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دغه وګورې یا احزاب پورې تړلې شي او یا هم د سیاسي افایدې لپاره د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کوم چې هغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر خپل ټاټوبې پرې د بلې وته کډوال شي نو د خپل دې سبات او د سبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي چې د دې کډوالۍ په دوه مهمو اړخو ومنل شي نو که چیرته دغه دوه مهمه دي ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا نړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط امر د نامو په
مول جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کې شي ځینې وای اقتصادي دي ځینې وای سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګه سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت دي حکومت دي عوامل دي او درې ام اقتصادي عوامل دي او سلور مې هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او خپل رمانه کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اولنې هم دي سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کورنۍ سان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول د افغانستان خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لاول کې دا چې د ټولنې او کورنۍ خپل هیواد پریږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له وطن بل وطن ته په اسانه نږي خو چې یو ځل عادي شول تاګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تر دا په خپل هغه عامل کې دای شي چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته دی شي موږ تاسو باندې ګورو چې د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې کوئی ځوانان نوی نسل نوی کوم پای په ځان فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په څیر چې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د دې کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه یې نسل او اولاد دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې ونه وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت نسل وتی مګر دا به د مرګ هغه نشټون هغه نشټون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې راځي چې د روزي د معرفت باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته او یا نور هیوادونه ته، تر د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي، تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې تعلیم مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم دا شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدو د حکومت د حکومت او د حکومت دوري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ته منځوان، ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو دا بده مرګه، او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یو ستونزه وه، او دا هم هغه یو ستونزه ده، بده مرګه چې د ادم د اعتماد دی، او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د خوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل بند فرهنګي لاره ده. دغه کسان د جنګو تاسو ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو هغه پیغامونه او روچې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ روغ بیاس. زما دا هیله و چې د زموږ راغلی تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلان کې د موږ بغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کوم کراسی دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستر نه نو دا زمر زغ تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنۍ کې خبرونه خبرې چې موږ کوم کنه کړو کوم کنه مو کړه یلا دروغ وای خلکو ته کوم قسم سي نه رسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې يم. زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد يم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج دي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او څو پر وخت راکلل ماشومان مو شه برابر کړل و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس د کړی واټو دینه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوالو مؤسسات له طرفه څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه راپریږدي.
سلام علیکم
د ازادي
رادیو کارکونکو ته.
زه
سلامونه نکېلې احترامات د لوک تاج جوړ او روغ است پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نستل دلته خادین راست خلک ډیر لستون سره مخ دي کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سی هغه پنو ټلیفون کار نه خپل بسړای ورده نو تاسو خندای له ده دا پیغام ته مسولونو چاروا مسولو چاروا کو ورسوم مو پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته دواسی احمد هلمند ولایت مستاسی خبر کوم ازادي راډیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي، نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي. د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تاریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله، هغه د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي، کورونه ګردبار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه شدي ده، دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات شدي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چکپینونه دي واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلامه. زه سنګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې رانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه یې سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه یې موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده، نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي، ویډیو ما سره همسته که غواړی لمبر مراته واستوم سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغوی ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201. مکتبوت اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري. د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لږونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ده چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاتي خدمت تکمیل شي، بیا هغه ته تقاوت ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانونه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده، حتی د کور فرش ظرف لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم داره چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکنه چې کوم جریز مکه ورته پاتې و هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقیمانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچینه هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته. وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس شال وزارت الله سب، ولی په ډیر مانو بتونی ورې شبال وزارت غې شرفت مننه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلتا. نو زمونږ دوه کال د سرګردانی غنې تیر شوی، ولی تر اوسه نتیجه منفی ده، مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه درکړ شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کرنه کله سره غونډې ری د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسایل زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه زمنګ د ټولینو خو یاګانه با سم دغه د چې دا زمون حقوق ولې نه راکول کیږي او چا تلار شو چا تاریزه وکړو کوم ځای تلار شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي ځکه چې دا افغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی ملل متحد تمام مراجعه کړی دی مورد کې التم چا اجرات نه دی کړی ای ڈبلیو پی ته ورغلی التم چا اجرات نه دی کړی هغه چې تاسو وکیلانو گزرنه وکیل دی گزر چې زمونږ منطقې ته راشي نو دا خو تبن کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري نو چې هغه کور ته راغلی نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش دی هغه وخت چې مال ته ماش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش دی هغه نه ماته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دی پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه راکړی موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ډېر مصروفیتونه زمونږ دا چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلي خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکو زده ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن نه خوشی کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام او اعصاب باندې کیږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو په خبرو کول موږ ذات نه پیګو ځکه چې ویو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو نه مغزه په ځای دی حتی موږ د سیروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلطه او زه قدی انسان اقتصاد چې ځای پوي نو هغه کله کولای شي چې یو جامع رهبری کې هغه کله کولای شي چې یو لیکوال سي هغه کله کولای شي چې پرسانو کې سم خبرې وکړي موږ د داسې ستونزو سره مخامخ یو
بل څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري مسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تاسو سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وین وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دي دوی پیسې نه لرو چاته به ورځې یو لابراتوار ته چې ورشو دا اول زه خپله زما هغه لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي. زه یو مجهز لابراتوار ته نه شم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کېږي. مونږ د دوی پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ در څه زما کډه اول د اختر مړه شوله پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولی، نه غریبي کولی شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ یې په کراچۍ باندې واچو مونږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی او جای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې. ولې دا مونږ سره منو کنه؟ اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، مونږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده. مونږ خو یاغیان باغیان نه یو، مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو. هر امر چې کوي مونږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړ شي. نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه، نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دښته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفه زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه. خو دا خبره هم نشته ده که نه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خوا ته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې، زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري. نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره. ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته، ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپله تلیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسی او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي. ځکه دا ټول مسلکی خلک دي، ټول پانتونونه وی دي، ټول لسانسي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده؟ دینه باید استفاده مو شي، خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو. مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو. مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑھ نه سکنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان مو اخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑھ نه دی نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کړي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای مو غټي کراچۍ دي، دغه توان خونه لري. نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوطۍ سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅي چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي، ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم، ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي، بیا شوم بیا کوي، هغه خرڅي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډیره سخت خبر ده. په خار کې اوسېږي، د کور کراو نه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پښتو مکتب نویل کیږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنې معاش په وخت زما زوی ته کوژده وکم، او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورو درګه چې زدا ماش به واخلم تاسو په قرض پیسې درکبه. دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدین ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي، وای چې ورو دا یو کال کې کتاب زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکړي. یعنی الته مونږ بیا به شو د باندې توهین او تاخير ده، چانه به پیسې ولا چې قرضدار د خوغه در غواړي کنه. نو دا مشکلات دادی چې دا خو زندگی نه ده چې مونږ یې تیریو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سي ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې. کنه احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اته شپېتو اوه شپېتو کې دی قرار لري. دا له مرضونو ډکم د دم مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼۍ. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مله. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر داوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وهلې. همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص نشتره، کله به یو شی ولیکه. ولې توضیح یې کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې. هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرڅ به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده. ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپل تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا موږ ته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري، ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه.
کلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوے د کلی مڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وقت پا کمال آر دی را وست ما وقت پا کما کما کمال آر دی را وست ما وقت پا کمال آر دی را وست ما وقت پا کما کما کمال آر دی را وست ما بمرم وطن پخدیس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے وطن نستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے مجبورین د پریک دم وطن پختہ سپارما ل مجبورین د پریک دم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.